تاسیس مرجغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو د خبرونه تشرغ لاست وخت په افغانستان کې دوی بجې سوی د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شدته دا وخت ټاکل سوی خو تر هغه مخکې چې دا پروگرام پجوندی بڼه تاسو ته وړاندې سي زملالي بشیر د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره په خپل نوي راپور کې وایي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1280 زیات ملکیان په افغانستان کې وژل سوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی او چین یو ځل بیا د کورونا ویروس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت کړې دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل سوي او 2180 نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. په دغه راپور کې د مرګ ژوبلي عاملین د دولت ضد وسلوال او امنیتي ځواکونه بلل سوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. دا غونډه چې سام یادیږي د افغانستان د اقتصادي او سیاسي اهمیت په اړه خبرې کوي. د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې پر اقتصاد د کورونا ویروس د منفي اغېز او حل په اړه او همداراز د سولې او پراختیا په اړه خبرې کیږي. د شاغلی مسجدی په وینا د مالیه وزارت ملي امنیت شورا مرستیالان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیال د پراختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره د مدني ټولنې غړي او یو شمیر خصوصي ادارې هم ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې د دې غونډې عمده هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاریو پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. د افغان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. سیمه ایز امنیتي مسؤولین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند وایي طالبانو غوښتل چې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د دادوخیلو او محمد اغې ولسوالۍ د لشکري خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړي. د زیاته کړه
د مرکز اړوند د دادوخیلو په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، دو تنه ټپیان شوي. همدارنګه د محمد اغې ولسوالۍ د لښکري خیلو په سیمه کې درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ تنه نورې ټپیان شوي.
دی وایي په دغو نښتو کې ملکیان او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. تاسیز مرژغ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیایي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوي دي. چین له اپریل راهیسې کله چې کورونا ویروس په دغه هیواد کې محدود سوی و، په دې ویروس د اخته کسانو د تر ټولو لوړ شمیر خبر ورکوي. د فرانسې، جرمني او اسپانیې په ګډون په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې سوي دي. خو په امریکا کې د کورونا ویروس پیښې هیڅ نه دي کمې سوي. د رسمي شمیرو له مخې په امریکا کې 4,200,000 کسان په دې ویروس اخته سوي چې تر اوسه یې 1,00,000 کسان مړه سوي دي. په نړۍ کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 14,000,000 ته لوړ سوی دی. او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو. دا ګام څو ساعته وروسته له هغه پورته کېږي چې پرون د اوکراین او روسیه ولسمشرانو ولادیمیر زيلنسکي او ولادیمیر پوتین تلیفوني خبري وکړي. پوتین او زيلنسکي له اوربند خپل ملاتړ اعلان کړ. د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مرکچیانو تیره اونۍ د اوکراین په ختیځ کې پر اوربند موافقه وکړه. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. له همغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې جګړه پیل سوې چې تر اوسه پکښې شاوخوا 14,000 کسان وژل سوي دي. او آخري خبر دا دی چې امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کونسلګرۍ ووتل. دا وروسته له هغه چې چین د دغې کونسلګرۍ د تر ټولو د چین امر کړی و چې دا کونسلګرۍ باید وتړل سي. د راپورونو له مخې چین دغه هلته امریکایي ډیپلوماټانو ته د جولای تر 28 یعنی نن پوری مهلت ورکړی و چې کونسلګری څخه ووزي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښیي دغلته د امریکا بیرغ له کونسلګری راټیټ